ਰੇਡੀਓ ਦੇ
د دیوا خبرمنو اوریدو کو خرغلاس دا یو ساسه خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه خبري نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د اپریل د میاشتې 15 نیټه دا کال دی 2020 تاسو قربانې منزه شهید لومړی پام وکړي د مهمو خبرونو سره په تام د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نه نور یو لستنه مل شوې او د مړو شمیره 102 تر رسیدلې ده په هواد کې په تیر 24 ساعتونو کې 292 پیښې مخې ته راغلي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس وهونکو شمیره 15,988 کسانو ته ورسېده او اخوا د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د تبلیغي جماعت سره تعلق لرونکي شپږو نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی بلورته نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ویلي د پاکستان اقتصاد ممکن پر روان مالی کال کې 1.5% زیان وکړي IMF په خپل نړیوال اقتصادي لید کې وویل چې دا لاکډاون نړیوال اقتصاد یې هم په نوي کالو کې په خورا بد حالت کې غورځولی اخوا د نړۍ په 115 هیوادونو کې په نږدې 2 میلیون کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او 1,28,000 کسان د دغه وایرس څخه مړ شوي دي دغه وایرس څخه تر ټولو زیات امریکا ځپل شوی چې د مړو شمیرې له 6,000 څخه هم اوښتی ده او تر 6,000 هم زیات کسان پکې اغیزمن دي سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته د نړۍ په 115 هیوادونو کې په نږدې 2 میلیونه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوې او 28,000 څخه زیات کسان یې مړ کړي دي دغه وایرس څخه تر ټولو زیات امریکا ځپل شوې چې د مړو شمیره یې له 6,000 څخه وخت دی او تر 6,000 هم زیات کسان پکې اغیزمن دي امریکا ولسمشر د کورونا وایرس پر ضد د روغتیا نړیوال سازمان پر فعالیتونو باندې نیوکې کړې دي او له دغه سازمان سره د خپل هیواد لخوا د مالی مرستو ځنډولو امر کړی دی اخوا د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نه نور 11 تنه مړه شوې دي او مړو شمیره 102 تنو ته رسیدلې ده په هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 292 پیښې مخې ته راغلي چې ورسره په هیواد کې د کورونا وایرس وهونکو شمیره 15,988 کسانو ته ورسید خود دغه وایرس څخه 1,460 کسان د کورونا وایرس نه خښوي هم دي د سرکاري شمینو تر مخه په پاکستان کې د کورونا وایرس نه تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې مړ شوي چې شمیره یې 18 ده او په تیرو 24 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې 3 تنه نور له کورونا وایرس نه مړ شوي دي د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د تبلیغي جماعت سره تعلق لرونکو شپږو نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا د مردان تر ټولو لوی تبلیغي مرکز الفاروق مسجد قرنطین مرکز ګرځول شوی دی لدې وړاندې هم د تبلیغي جماعت په 3 غړو کې د کورونا وایرس رنځ ښکاره شوی و د سرکاري مامورینو په وینا چې تبلیغي جماعت د غشپک غړي د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې قرنطین کړی شوې دي اخوا د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه وایي په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نورو 2 اونیو پورې سخت لاکډاون یا ټول بندیز کوي خبریالانو سره په خبرو کې هغه ویلي دي چې په هیواد کې د کورونا وایرس پیښې اندېښمنې دي او د هغه په وخت کې په سند صوبه کې دوی هڅه کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوی سره تاسو په خدمت کې درم او خبرونکو د پروګرام شروع کولو مخکې یو خبر درته کوم ډیره ضروری خبره ده تاسو ته ټول ته پته ده چې نن سبا د کوم وایرس را لوت دی په ټوله دنیا کې د کوم تبعی او د بربادي وکړه نو د دې احتیاطي تدابیر هم دي چې د دې نه به ځان موږ څنګه ساتو ځکه چې د انسان د وجود چې دی دا د الله تعالی امانت دی او لا په کوم چې ته به خپل وجود خیال ساتي نو په دې حواله باندې د ټولو اول زتا او صدا خواست کوم چې مې ربانیو کې تاسو به یو بل نه لږ وخت د پاره دا د لږ وخت خبره ده دونه وخت بنی ده ان شاء الله هر څه به خدای پاک پکې د لږ وخت د پاره تاسو لږ په خپلو کورونو کې کښېنئ او جمع ته مو ورځئ ډېره ګڼې ته مو ورځئ د یو بل سره فاصله ساتئ دا ټولې خبرې ډېرې زیاتې ضروري خبرې دي تاسو ډېرې معمولي خبرې ښکاري خو د دې ډېرې لوی لوی غټې غټې نتیجې دي او د خپل وجود حفاظت وکړئ د خپل ځان حفاظت وکړئ نورو خلکو ګیر چېرته رسي تاسو سره دي د هغې حفاظت وکړئ که څوک په خپله ناجوړه دي په کار دی چې دې نورو خلکو ته نه ورلنډېږي چې د خلکو د صحت ته نقصان نه رسي دا یو څو خبرې مې درسره کول راځو خپل د پروګرام خبرو له خوږو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په پولیسي ادب او د پښتو په لیکلي ادب په دې دواړو باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو په د پښتو په پولیسي ادب کې تاسو سره موږ د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغه کې موږ د ټپې جوړښت تاسو بیان کړی دی چې د ټپې لومړی مصر به سونه سیلابي او دویمه مصر به سونه سیلابي دغه شان هم درته د کاکړي غاړو په حواله باندې د هغې جوړښت هم درته بیان کړی دی او موږ که دې دواړو اصنافو ته پام وکړو نو په دې دواړو اصنافو کې یوه خبره شریکه ده چې د دې زیاتره جوړوونکي چې دي نو هغه زنانه دي زموږ جونې دي زموږ پیغلې دي زموږ ښځې دي د دې په دې کې ډېر لوی رول دی او دا داسې مثال د دې داسې دی لکه دا د ښځو سوشل میډیا ده په دې په زیره باندې دي د خپل براس او وباسي دې کې ټول نه اهمه خبره دا هم ده چې ټپا یو داسې سیز دی چې دا په کوم وخت کې وي نو په هغه وخت کې چې کوم سیاسي حالات تیر شوي وي تاریخي حالات تیر شوي وي نو د هغه وخت هغه ټپې موږ سره موجود وي نو په دې وجه نه د ټپې دا اهمیت هم ډېر زیات دی چې په دې کې تاریخي واقعات دي هغه تلبیحات دي پکې ځای په ځای پکې تاریخونو ته اشارې دي لکه وایي چې مخپی مې تېزي او زړه مې تېنېزي او دا ستا دیدن د احمدشاه بابا دیګونه نو ګوره دې مې دا پته لګي چې احمدشاه بابا په خپل وخت کې خیراتونه کول داسې ډېرې ټپې دي چې هغه د تاریخي د واقعاتو سره تړلي دي دا د ټپې ډېر لوی کمال دی ډېر لوی هغه دی چې د دې ټپې په زیره باندې موږ ته د پښتنو هغه تاریخي خبرې راته معلومیږي راته پته لګي نو په دې حواله باندې د ټپې خپل اهمیت دې دغه شان کومه کاکړي غاړو ته وګورو په هغې کې هم دغه شان دا واقعات دي او دغه شان که بیا موږ ولاړ شو چاربیتې ته نو په چاربیتې کې خو غونډ واقعات بیان شوي دي که جنګونه شوي دي که څه شوي دي نو دا ټول پکې بیان شوي دي او د چاربیتې په حواله باندې تاسو سره موږ ډېر په زړه پورې پروګرامونه کړي دي او په هغې کې موږ تاسو سره د چاربیتې په تاریخ باندې خبره کړې ده چې دا چاربیتې څنګه او چا کاله به وی چې د باویزي او لومبیا چاربیتل لیکلی ده چا به وی پیډیا بابا لومبنه چاربیتل لیکلی ده خو موږ چې کله د دیو ریډیو په پروګرامونو کې تحقیق کوو او موږ اورسیږو نو موږ دا پته لګی ده چې نه لومبنه چاربیتل چې دا هغه تایم نه لیکلی ده او بیا د چاربیتل په موضوع باندې زمونږ درن خو ملما محمد اقبال خان ډیر د خوند او ډیر د مزیو ساينټیفیک چې څه طریقه وي په ساينټیفیک طریقه په ساينسي طریقه باندې د چاربیتې په حواله باندې ډېر مزیدار کتاب یې ولیکه هغه کتاب تاسو کتی شئ او نن سبا چې کوم ده زمونږ د ځوانان که هغه انفیل کوي که هغه پی اچ ډي کوي د هغې دپاره د دې کتاب کتنه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې په دې کې هغه ټولې خبرې چې د چاربیتې په حواله باندې دي هغه ټولې کوشش کړی دی ډاکټر صاحب چې هغه خبرې ټولې راټولې کړي زمونږ محمد اقبال خان ډېر کوشش د هغې په حواله باندې کړی چې هغه راټولې کړي او دا غینا زمونږ د کم ریسرچرز دي دا کم چې تحقیق کوي ځوانان دي په یونیسکو کې په کالجونو کې په کار دي چې دا غینا فائدہ والی د دې نه پسته سره موږ د غزل په موضوع باندې ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دي په دې خپل پروګرامونو کې ما وخت په وخت دا ذکر کړی دي چې غزل د عربی نه فارسی ته راغلی دی او په عربی کې کوم قصیده وا د قصیدې د لومبي چې کوم پنځه شعرونه وو یا د پنځو نه زیات شعرونه وو نو دغه شعرونه به د یو باچا په تعریف کې مدخانی به پکې کوله د باچا او د هغې نه پس په بیا د باقاعده د قصیدې هغه آغاز هم کېده نو ایرانیان ولګېدل هغه چې کوم پورشن دی چې څه ته نصیب یا تشبیب یا نصیب ویلی شي دا تمهید چې کوم دی نو هغې راواغسته او د هغې نه یو صنف جوړ کړو هغې له د غزل نوم ورکړه او تاسو ما د دوه ټکي یاد کړئ یو مې تشبیب یاد کړئ یو مې نصیب یاد کړئ دا دوه هم ډېر زیات ضروري دي چې په دې باندې هم تاسو پوه شئ نو په هغه تشبیب کې حال احوال به خپل محبوب بیانول او په نصیب کې د ګلونو د سپرلو د ابشارونو د موسمونو د د دې ټول ذکر دا پکې کیږي. نو په دې حواله باندې د تشبیب او نصیب پکې چې دینو د دې دا حواله ده. او بل د غزل په حواله باندې یو ډیره بل اهمه خبره ده چې غزل داسې دی لکه د ملغلرو هار چې وي، خو په دې هار کې هر ملغلره چې ده هغه جدا جدا خاصیت لري. لکه یو یو شعر د غزل کې دی هغه د بل شعر نه جدا وي. د غزل اصلي مفهوم چې دی هغه داسې دی چې د دې هر یو شعر د بل نه جدا وي. د غزل د یو شعر مضمون به یوي، د دریم شعر به بلی، د دریم شعر به بلی، د څلورم شعر به بلی. دا د غزل اصلي شکل دا دی. یعنی غزل په داسې شکل کې نه ویل کیږي لکه څنګه چې نظم ویل کیږي، او شکل په داسې شکل کې غزل ویل کیږي نو هغې ته غزل مسلسل هم وایي او نظم نما غزل ورته هم وایي. ویم که زه درشم ستا تر ځایه خوله به راکړي. د خوشحال بابا مشهور دغه غزل تاسو د دې په حواله باندې کتلی شئ، دا مثال دی. دغشان ډېر مثالونه موږ سره موجود دي. سپه کې د زندګي مې د ګوهر پشانې اوسا، پسترګو کې مې راشه د نظر پشانې اوسا، د اعظم صاحب یو غزل دی هغه هم نظم نما غزل دی. دغشان په غزل کې بیا یو خو د غزل خبره ده چې په غزل کې به تغزل خامخا وي، دا ډېره زیاته ضروري خبره ده. او د دې نه زیاته ضروري خبره ده چې په غزل کې نازک ټکي چې دي د هغې استعمال ډېر زیات ضروري دی، او چې کوم سخت ټکي دي په کار دي چې د هغې نه ډډه وشي هغه پکې نه بیانېږي. نو غزل خو یو وخت کې بالکل مخصوص و، یو خاص ادب و، خاص هغه دپاره چې د محبوب صفتونه به په کلو نزاکت و په دې حواله باندې مشهور و. خو اوس پکې نن سبا سیاسي مسلې هم راځي، ډېرې خبرې راځي، په دې باندې به هم په دې خپلو اورېدونکو سره خبرې کوو چې دې غزل ته څومره نقصان رسولی دی او څنګه کوم پراسې. ځکه چې نن سبا پکې د تصوف مسلې پکې هم په ډېرې ښکلې طریقه باندې حمزه صاحب په یو یو شعر کې دومره مسلې بیان کړي دي چې سړی ورته حیران شي. دغه شان یو یو مضمون یې پکې بیان کړی دی. نو دغه شان دا غزل یو داسې صنف دی چې په دې کې به د دې مختلفو خبرو ډېر خیال ساتل پکار وي. مثال به درته زه یو مثال به درته دا وړاندې کوم چې عمومیت غزل یو داسې څیز دی. عمومیت څه ته وایي؟ عمومیت داسې څیز دی چې کله یو شاعر غزل ولیکي نو ولیکي خو هغه شاعر، خو چې کله لوستونکي لولي نو هغه لوستونکي ته داسې ښکاري لکه دا چې ما لیکلی دی. هغه ته پکې خپل ځان ښکاري، خپل وجود پکې ښکاري. دې ته عمومیت وایي. دا په غزل کې ډېر زیات ضروري دی چې غزل صرف ستا د ذاته پورې نه وي، بلکې هغه ته هغه داسې وي چې د هر سړی هغه محسوسوي چې دا زما دی، دا زما جذبات دي. او دغه شان واردات قلب دی، د زړه حال پکې بیانول په غزل کې دا ډېره زیاته ضروري خبره ده. او نقطه آفرینی چې ورته ویل شي که نه، د نقطې نه نقطه وښکل، دا د غزل یو ډېر لوی خاصیت دی او دا ډېر زیات ضروري شی دی چې په غزل کې ډېر زیات پکار دی. په غزل کې رواني برجستګي، اسانی، دا خبرې ډېرې زیاتې مشهورې دي او د غزل په حواله باندې پکار دي چې دا په غزل کې وي. نو که دا ټولې خبرې په دې غزل کې موجود وي نو هغې غزل ته مونږه مکمل غزل ویلی شو. او په دې کې که څه کمی هم وي نو هغې ته مونږه مکمل غزل نه شو ویلی. غزل خو به وي، خو ادب بابا یو شعر راته رایادېږي د خوشحال بابا چې دستار تړي هزار دی خو د دستار سړي په شمار دي. او خبرې خو ډېرې مزیداری دي او ډېرې خوږې دي او ډېرې خبرې پرې نور هم کېدی شي. خو مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه هم په پروګرام کې موجود دي، نو د هغوی نه به هم ښکلې ښکلې خبرې مزیدارې خبرې اورو. ځکه چې نن زمونږ یو چې کوم شاعر دی، د کوم شاعر په حواله چې به مونږ خبرې کوو، د غزل په حواله باندې به د هغه خبرې کوو، د هغه نوم دی محمد اسلام ارمانی. د هغه متعلق د تفسیر زه دومره وایم چې ډېر خوږ انسان دی. دا نورې خبرې خو به کېږي، خو اوس په دې یونایټډ نیشن کې د طب مشر راغلی و، هغه یو تقریر کړی و، هغه ډېر د کمال تقریر هغې سړي کړی و. هغې تقریر کې هغه وایي چې مونږ د خپل تعلیم سلیبس داسې جوړ کړی دی چې مونږ اول د خپلو سټوډنټانو انسانان جوړو. نو زه دا خبره ډېره په دعوه سره کوم چې محمد اسلام ارمانی یو ډېر ښه انسان، یو ډېر خوږ انسان دی. او د دې نه علاوه هغه یوازې شاعر نه، بلکې په کالجونو کې استاد هم دی، خلکو ته خودنم خی، خلکو ته پڑھائی کوي، خلکو ته تعلیم ورکوي. دغه شان کوم دا پامکو هغه په دې خپل جون کې هغه د مدیریت انجام هم کړی دی، مدیرم پاتې شوی دی، د مختلفو ایډیټر پاتې شوی دی، د مختلفو مجلو پاتې شوی دی، دغه شان مختلف کتابونه لیکلي دي. دغه په اکاونټ کې ډېرې خبرې دي، ډېر بس پکې دي شي، او زمونږ میلمانه هم په ډېرې خبرې کوو، مونږ هم په ډېرې خبرې کوو. د ملکن سیمه چې ده نو دا ډېره زرخیزه سیمه ده، په دې کې ډېر ښکلي ښکلي په زړه پورې شاعران پیدا شوي دي، او د ادب د لمنې دومره ښکلې کړې ده چې زرمشا سایل دی، که دغه شان دی دی، داسې زیار دی، او دغه شان صاحب شاه صابر دی، ډېر ښکلي ښکلي په زړه پورې شاعران د ملکن د سیمې پیدا کړي دي. نو ما ته د پښتو ټپه را یاده شي چې د ملکن په سر را واوړه چې د ستورو په دنیا ولګوم. ډېر منځ کې ستاسو حیل کېږم نه، موږ سره زموږ درانه خواږه محترم میلمانه محمد اقبال خان او ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب دواړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم ډاکټر نو محترم محمد اقبال خان له داغینه لږ نظر اخلو چې هغې را سره محمد اسلام ارمانی په حواله باندې څه نظر شریک کړي. محمد اقبال خان، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه چې ټکر صاحب، ډېره مننه.
ډاکټر صاحب، څه نظر به را سره نن شریکوي د محمد اسلام ارمانی په حواله باندې؟
ټکر صاحب، ښاغلی محمد اسلام ارمانی د ملکنډ ایجنسی الګن ډېری نومیکلي کې د رحمت شاه کره د کال 1950 د فروری په 8 نیټه سترګې پرانستې دي. په کال 1928 د بټخیل های سکول نه لسم وکړو، د لسم نه پس په حکومت تعلیم کې ملازمت شروع کړو. د ملازمت دوران کې 12 او 14 جماعتونو امتحان پاس کړو، او په کال 1928 کې د ایم اے سند ترلاسه کړو، ایم اے پښتو سند ترلاسه کړو. د کال 15 نه تر کال 1980 پورې د ټرانس پبلیسټی ارګنایزیشن لخوا خورې شوي پرچې میاشتنی کاروان باجوړ ایډیټر او د جمهور اسلام محور پېښور ایډیټر پاتې شو. په کال 1981 کې د لیکچرر په عهده باندې فائز شو. محمد اسلام ارمانی یو بې سیار نوی شاعر او لیکوال دی. د هغه کتاب کتابونه دادي دا کہانی او دا کوسی یاران هیڅ نه وای، اوس مازیګر پیغلې ګودر ته نه ځي. دا سلون کتابې دی، دا ته په څه خپای درنا سوره دا ناتیه کلام دی. سلام سلام حبیب دا هم ناتیه کلام دی. ختم راغل د جانان دی، ختونه وبلګ دی. دا د محمد اسلام ارمانی ناچار په کتابونه په دې ډول دي. ناچار په کتابونه په کله تکر سي زما رائے مختلف ده. د څه شي وجود نه وي. د هغه ذکر کول هم یعنی خني، لیکن زمونږ یار محمد مغموم سي یعنی دا ضروری ګڼي چې ناچار په کتابونه هم یعنی او شمارلې شي په هغه باندې خبره وشي. نو د هغه اکثر خجي په دې باندې زما یعنی تحفظ دادي. اکثر ملګرو کتابونه چې چاپ شي د هغو په اخره کې یو اوږد فرست موجود وي چې د مصنف دا کتابونه راتلونکي دي، خو بیا د دغه کتابونه هېڅ درک نه لګي او په هوا کې تهلی شي. خو بهرحال محمد اسلام ارمانی ناچاپ کتابونه نمونه دادي. تیر په تیر یو کتاب دی، د کاکاجي سنوبروفین ژوند او جدوجهد، دا دویم کتاب دی. خلک به هر څه هر سوای دا افسانه ګېډه د ګلو او ګلو ګېډه د ګلو ادبي مزامین او مقالې دي. مخ په مخ ځینې شاعرانو او ادیبانو سره خبرې اترې سوالونه جوابونه دي. ټول پارسن په ځینې کتابونو د لیکلو مقدمو مجموعه ده. باجوړ نه تر وزیرستانه تاریخي او کلتوري څېړنه ده. ښکلې دې وطن زما ګوره چې دا زوم چې کوم دی زموږ دې سره متفق نیم. باجوړ نه تر وزیرستان، باجوړ نه تر وزیرستانه تاریخي او کلتوري څېړنه ده. پکار ده چې دا نوم چې څنګه دا سفرنامه پکار ده، خو دلته موږ تاریخي او کلتوري څېړنه دي. دا ښکلې دې وطن زما دا کوزي پښتونخوا تاریخي او کلتوري څېړنه ده. دا څوک دي؟ دا تذکره ده. تذکره یعنی مقصد دی کې مختلف شاعران کلامونه ګډ دي. په دې کې خپل خاوره او خپل اختیار دا ملي نغمی دی یادگار ملاقاتونه د زن شاعرانو او ادیبانو سره د ملاقاتونو یعنی په دې کې ذکر کړی دی. دا کتابونه ناڅاپه دی راغلي دي چې دې شي زن راغلي دا چې کله یعنی همیشه فلیکل دی په دې باندې نو دا هغه خبره ده اوس کې دې شي زن په کې راغلي. د محمد اسلام ارمانی صاحب غزل من دې یعنی دا د اسلام ارمانی غزل په دوه دورونو کې ویشلې شو. ابتدائی دور یا دا اسی دا عشری غزل پا دا دور که اسلام ارمانی رومانی غزل لکی مثال پتوگا چمی زرو در تاوی نپاتی شو چمی پزر در تاوی نپاتی شو غزل نظر که دی اس پاتی شو اقل نظر که دی اس پاتی شو چمی پزر در نمی نپاتی شو تکتی چې مې په ځان تر نه وینې پاتې شول اته نظر کې دې اوس پاتې شول ژوند د امید دې اوس پاتې نه دی چې دې قسمت نه ټول چې دې قسمت ته ټول تارخ پاتې شول زما په غم کې چې بې غمه نو هغه یارانه ټول په زړه پاتې شول سپرلو کې واړه د ځوانۍ سپرلو کې واړه د ځوانۍ نشې دي خزان ته ډېر څه مې په خوله پاتې شول ستا د راتلو په تمه سخت وختونه ټول په لمبو کې چې واته پاتې شول ستا د غمونو به اشنا څه وایم و مېلمانو اوس پاخه پاتې شول راځئ چې درومه ارماني دنیا نه د بې وفا کې څه خواږه پاتې شول چکر صاحب بل غزل ته غوږ کېدی خدای خبر بیا به په کوم لوري راځي خدای خبر بیا به په کوم لوري راځي غرمو بسو یم چې سوری راځي به خبر بیا په کوم لوري راځي غرمو بسو یم چې سوری راځي اباڼې مې چې شي د حیا نه ورته کله چې ما ته غلي ګوري راځي او روح مې سوال وکړي چې نه ځي رانه سوال جواب د چا د لوري راځي تلوسو زړه ته ډاډیږنه ورکړی چېرته اواز د بنګړو ستوري راځي دغه لفظ ما ته داسې ښکاري چې دېځای کې دا لفظ لیکلو وخت کې ترتیب کتابت کې پاتې شوی دی دا تلوسو زړه ته ډاډګیرن ورکوي چېرته اواز د بنګړو شوري راځي دا لفظ به داسې خو دلته ستوري لږ څه نه زه اوس ویلی نه شم بیا زل چې نه شي راځي زل چې نه شي لیدی هسې وړن شوي پښتنې کله چې سرتوري راځي شعر بالکل غلط کېږي پښتنه کله چې سرتوري راځي آسماني ارماني غواړم تل دوام د حسن ارماني غواړم غواړي تل دوام د حسن په خوله همیشه دغه توري راځي چکر صاحب یو ځل د یو ملګري کاپي زما په لاس راغله په یو ډیګري ویپل کې ما چې وپتل په خطر کتاب کاپۍ کې مختلف کاپي لیکوي ما د هغه نه تپوس وکړ چې دې کاپي سره څه کوي اگر ته وایې چې زه کله غزل لیکم بیا دا کاشي په کار راولم ګنی غزل چې څوک لیکل کېږي خیال کافیه او ردیف په خپل راوړي غزل چې خیال سره په کافیه او ردیف په خپل راځي اسلام ارمانی د اسی په اشاره کې ما ته د کبیلی شاعر ښکاری مثال په توګه به دا شعر واخلو تل وسو زړه ته ډاډګیره نه ورکړی چېرته اواز د بنګړو ستوري راځي اوس د بنګړو ستورو نه دغه څه مقصد دی د بنګړو ستوري څه شی دی صرف کاچې بندي ده لوري ستوري ګوري سره کاچې پیدا کول دي دا شعر داسې سمېدې شو تر وسو زړه ته ډاډګیره نه ورکړی د لاس بنګړي چېرته شوري راځي دا بل شعر بېخي روان دی
سرتوری
اوس پښتنې سره چې کوم د سرتوري ولګي سرتوري نه لګي کنه جی دا سم نه دی ورسره ا دا خلی چیرې چې کوم دی نو دی کو بالکل جی سرتوري پښتنې سرتوري نه پښتنې سرتوري ارمانی غواړم تل دوام د حسن او خلو همیشه به دستوری راځي او دا شی چې کوم دی فلسفي په لحاظ سره غلط دی. دوام د وطن یعنی اوسن دوام چې کوم دی هیڅ ته دوام حاصل نه دی. هر شی چې کوم دی په دنیا کې پانی دی او حسن چې کوم دی ځواني چې کوم زه ده خو د لږ وخت مېلمه شی دی دا خو زیږه ختمیږي ته ګول دی هغه مړه دی کېږي په دغه شان ته انسان دی ښه ښایسته شکل صورت راځي بیا بیا هغه شکل صورت خراب شي دا شعر د فلسفې په لحاظ سره غلط دی. دا خی خو دا غزل دی هغه انتخاب غزل دی دا یې په ځلان د ستوري کې ورکړ دی نو دا هغه د نورو غزلو په صاحب دی تاسو په خپل اندازه غستئ شئ. تکل سي ښه شعر هغه دی چې اولنې مستر وولي کلی شي دویم ورسره ملګري شي سړي ته مې ښه شي چې دا دواړه مصري د یو بل لپاره جوړې وي او نکاح پکې نکاح پکې کمې ویشې نشي کولی او څه فرق ورته نشي لیدلی. ټکه چې بیا زموږ محمد اسلام ارمانی د غزل دویم دور شروع شي په دې کې هغه د نظام معاشي معاشرتي او بې انصافو خلاف لیکل شروع کړي په خپل دې طرف ته اشاره کوي. ارمانی زنګ د غزل بدل شو ګوته په خپل ورته په ول خپل یاران نه وي. ارمانی زنګ د غزل بدل شو ګوته په خپل ورته ول خپل یاران نه وي. دا غزل تاسو ګورئ دا بالکل هغه غزلونه جدا دي. موږ د تیرو دشمنان موږ د تیرو دشمنان موږ د رڼا ملګري ماته صفا وای تاسو یې د چا ملګري زما خوګو ملګرو وخت چې ټول یو موټه شو غني سبب مو څوکني وي پښا غني سبب مې څوکني وي پښا ملګرو موږ د رنګن په خوګه چې به یو تیرو تی مودام خبر کړی راشي نن د خپل مدعا ملګری بيدر چې پاسې په خوبونو سحر نشي راتلی د کام لرمي ځان سره هم کړی خامخا ملګری چاته د خپل غرض لپاره تل دروغ ویلي څنګه به په غوی باندې به وکړي یقین بیا ملګری زمونږ د سر غلیندې غواړي خپل د سر خیرونه دلته زمونږ نظر کېږي پر اختیا دلته نه ير نې ریګي پر اختیار ملګری دلته د مرګ نه ریګي پر اختیار ملګری دا ارمانی مرګری ټو پخپل خاور ماین دا ملګری دی ټول د پښتونخوا ملګری دا اوس رنگ دی بالکل بدل شو کنه چې په دې کې هغه یعنی غوښتنې چې کوم کوي دی ول غرسټو بیا خبره کوم خدای بل غزل مخکې ما سحر تیار ده هم ما خام تیار ده سحر تیار ده هم ما خام تیار ده تیار ده دلته په هر ګام تیار ده دمه زه څنګه په بلای اوینم چراغ ورا په هر یو بیام بام تیار ده اسامو شو دوبه په تیرو کې خدایا منګل غمو ډیر ناکام تیار ده اے درنا دښمن تا ته وایم خبر شستا هر یو انجام تیار ده ارمانی دا پرزو د وخت په منګه را کړی په ارمان تیار ده تکم چې د ارمانی سر په غزل کې جمالیات د مینې او داخلیت کمې دي چې کوم دی یو غزل څوک دی د اولنې دور په غزل کې متاثر کون رومان ته نظر نه راځي او د دویم دور په غزل کې زمونږ د آزادۍ سره ټول تړلي شاعران لکه فضل محمود مخفي عبدالمالک شدا فضل احمد غر عبدالخان عبدالاکبر خان اکبر محمد اکبر خادم عبدالخالق خلیق دوی ټول شاعرۍ د غزل فارمټ خو غزل دی خدای دې غزل خو شاعرانو په فرس کې شامل نه دي. فرق زموږ راځي چې زمونږ ملي شاعرانو د انګريز د غلامۍ نه خلاصي غو او اسلامي ارمان نه دي ناوړي نظام نه ازادي غوړي په کومه پورې د پیغام خبره ده. پیغام د ارمانی په غزل کې موجود دی خو یو خو مقصد لري او فامیلیا خسر خو کمزوري لري لکه دا شي موږ د تیرو دښمنان موږ د رڼا ملګري ماته صفا وای تاسو یې د چا ملګري اولنې مصر څوار چپی ده او دوه دویم چې کوم دا شپاره چپی ده دغه شان دا بل شي بيدار شي پاسې په خوبونو سحر نشي راتلی لکه زلمی ځان سره هم کوي خامخا ملګري دې کې مخکنې مصر چې کوم دا غت تنزل وستا او دویم بیا شپاره وستا او دې شر او دې دا رنګ په دې رغل کې سحر تیار ده هم ماخام تیار ده تیار ده دلته په هر ګام تیار ده د دې غزل تاکید ماخام دام بام ناکام انجام او په اخیری شعر کې ارمان کافی درځولې ده چې غلطه ده ولی دا یو اخیری ته کې لفظ چې کوم دی هغه میم دی او د ناکام د بام د دوه اخیری لفظ چې کوم دی هغه میم دی او د ارمان اخیری لفظ چې کوم دی هغه نون دی ارمانی دا پرزو دا شعر ارمانی دا پرزو د وخت د پمن دار راکړي په ارمان کار ده یعنی دې کې ارمان چې کوم دی نو دا غي کاشي چې کوم دا په نوم باندې ده تکر سے ما زمین سر ملاقات کو نہ دیشوے ہمیں اس سے لکھی کہ پزوانے کی شکل صورت دیر خیستاو او دا اسماعیل گوھر ملگرے دے دا غنم یو ریدی چی خب اختن او مہمان نواز سڑے دی
دیر خوک سڑے دی
خبر سڑی دا جی تکر سے لکھا چو ما خبر ہو کرا چی ناچا بستانو انزی اکین نا لگن دیغی وجہ دا دا چی اس اس میو ملگری کتاب چاپ شیو غری باندې ډېر په فلپ باندې یو طویل فرستو خو زه د هغه استعداد نه خبرم چې هغه څومره لیک کولی شي او څومره علم لري څومره کتابونه لیکلی شي صرف میدان خسته کړی دی نو دې لپاره زه یعنې دا ناچار په کتابونه فرست ورکول په حق کې نه یم خو زمونږ مضمون څه دا خبره خوښي نو د هغه د خاطرې به ورکو غزل
صحیح خبره
ده غزل ویل کیږي د خلکو سره خبرو کول تا خلکو سره خبرو کول تا دی باندې ګوهر سره چې کوم واقع بیان کړی و تاسو دا خبرو کړی چې فارسی باندې دا خبره دا غزل څه کم دی نو او د تشبیب او نصیب نه راځي دا کو راوي شو کو خود دا ګوهر سره چې کوم خبره کړی و جی نو هغه تاسو لري یاد وي چې کله موږ پروګرام ابتدا یعنی په غزل باندې کړو نو هغه دا خبره کړی و چې حجاج بن یوسف زمانہ او دور او د هغه خلیفہ نوم راځي یریږي خو هغه خلیفہ لول چې کومانو هغه حج لپاره لاړ
مروان عبدالملک
مروان تخشه مروان خلیفہ مروان لول چې کومه حج لپاره لاړ نو د خیال دغه چې کوم دی ربیعه د به یعنی مقصد دا مختلف خو سره شیرونه نکل نو مروان هغه ته جواب ولیکل چې دا کتاب چې د مروان لور سره دا ولیکل شیرونه ولیکل زه به تا نه سر قلم کوم نو هغه لیکن د دې نه دا اشاره ملایې دې مونږ ته چې په دغه زور کې په دغه زور کې په عربی کې هم خو سره یعنی د مصری یا شعر لیکل کېدو
بالکل لیکل کېدو لیکل کېدو خو په دغه کې بل لیکل کېدو د قصیدې د لومړي شیرونه نه دي په دې کې بل لیکل کېدو په دې کې به دوی تعریفونه کول او د کیسې په کوله دی په هغه کې کول نه کېږي زه خو هغه خبره کوم چې کما په لیک کې دا کوم چې تسلیم شوی دا
چې تاسو خبره دا درسته ده چې دا خبره چې کما کېږي دا څه کېږي لیکن ګوهر چې کما دا خبره کړی دا ګوهر چې کما دا خبره کړی دا نو د دې نه موږ ته دا اشاره ملایږي چې په عربی کې چې کوم دی ابتدا یعنی د غزل د شعر چې کوم دی نو هغه پریوته دی د غزل د شعر ابتدا چې کوم دی هغه په عربی کې پریوته ده بیا عربی فارسیانو باندې چې دا کوي
ګور هغه هغه واقعیا دا ډاکټر صاحب هغه واقعیا دا چې دا چې هغه وخت کې د چېونو د به په خود شعرونه وي دا ضروري نه ده چې ګوره دا غزلو خود به په خود شعرونه غټین شوی دا چې کومه خبره عجیبه خلک راځي خبره راتلې نو د بشیرونه وي نو په دغه واقع ورته لږ کتاب ته ځبه نشیر وي نو زه به تاسو را داسې داسې وکم نو دا ضروري خو نه ده چې دا د
اگزیکټ تعریف هم ده
ګوره یو سنس ته نه کناس ګوره ډاکټر صاحب بل ته سنس ته سنس چې کله یو جوړ شي کنه نو دا سنس خپل قواعد له کوم څه تاسو اوبجیکشنز کول ته تاسو وایئ چې دلته په کافي کې پلان کې کمې دي دلته دا کمې دي دلته دا کمې دي نو دا به تابه د غزل یو ابتدایي شکل خو کېدی شي خو هغه څه چې سنف ویلی شي ځان له سنف نو هغه ځان له سنف خبره چې خلک کوي نو هغه دغه کوي چې یاره دا بیا ایرانیانو کړي دي او بیا څنګه چې په پښتنو کې ارزاني کړي دي نو دا په دې حواله باندې ما دا خبره کوله
جی جی او دا خبره یعنی ما غزل څه کم دی کنه جی لیکن یو خبره خو په چشته کنه جی چې غزل یعنی موږ ته وایي تعریف څه وخت ته نو دا یعنی خو سره خبرو کولو ته وایي
یوازې خو سره خبرې نه دي کنه په ډېر خبرې دي دا چې دا خو شو کې دا باز ډېر زیات وګدي یوازې د خو سره خبرې نه دي په دې کې او د نصیب د خو سره خبرو څه کار دي هغه خو د ګلونو د باغونو د چمنونو د دې صفتونه کوي که نه؟ نو په دې کې دا خبره دا یوازې دا نه دي، دا خو یو ټنټ یو صرف یو کلاس یو خلکو دا خبره کوله چې یار پخوا به هغې غزل ته داسې وي چې دا د ښځو سره خبرې دي، خو دا یوازې د ښځو سره خبرې بالکل نه دي. د دې نه علاوه په دې ډېر دا نور موضوعات لري، ډېرې خبرې لري، ډېرې کیسې لري، او اوس خو پکې لا د سیاسي او تصوف او دا کیسې دا ټولې پکې رالی. نو په دې وجه دې ته دا صرف د ښځو سره د خبرو دپاره ته داخله شي، بلکې دا مونږ دا وایو چې د محبوب سره خبرې نو هغه لکه نور هم دا خبره واضح کېږي که نه، چې د محبوب سره خبرې کولې.
بالکل غزل موجود گشتے خبر موجود خبر دغه چې کوم دی غزل یعنی لیکلو چې کوم دی دا یعنی د دې مجرئي انداز دی، مجرئي انداز داسې ول چې دا په کوټو باندې توایفانو او نوابانو په خانانو نوابانو زړه خوشحالولو لپاره وي په کوټو باندې توایفو. نو د دې انداز چې کوم دی نو دا مجرئي دی، خو وروسته پکې شامل شو مقصد دا دی چې دې کې موږ یعنی خپل سیاسي خبرې هم کوو، دې کې مقصد دا دی معاشي خبرې پکې هم کېږي، دې کې تصوف خبرې هم کېږي. دین علاوه چې کوم دی نو په دې کې موږ ډېر مسایل نور هم بیانو، خو زما خپل رای دا ده او رای زما خپل دا ده چې هر کله موږ غزل لیکو که موږ څه هم لیکو خو موږ له د هغه نزاکت اشارې کنایې او دین علاوه چې هغې نقطه فیرنی چې کومه ده تاسو لکه مخکې ذکر وکړو دا په نظر کې ساتل پکار دي،
ډېر ضروري دي.
بالکل دا شی په کې نه وي نو موږ ستاسو مخکې اوس دا خبرې وکړې دا غزل موږ باندې ولې کمزوری لګېده چې په دې کې دا خوبیانې نشتې، یعنی دا
ګوره دا تنقید څه شی دی؟ تنقید څه شی دی؟ تنقید جاج دی، دا چان دی، چان چې داسې سړی چان کې وګوري چې په دې کې څه دي. نو د غزل خپل تاریخ موجود دی، د غزل خپل تاریخ موجود دی، د غزل خپل سټرکچر موجود دی. نو ظاهره خبره ده چې د هغه سټرکچر سره مناسبت دخوري، هغه سټرکچر هغه شان نوي چې کوم د غزل سټرکچر دی، نو خامخا ګوته خو به پورته کېږي که نه؟ لکه تاسو چې څنګه ګوته پورته کوئ، اکزیکټلي تاسو خبره بالکل صحیح ده.
او نو دغه خبره وځي چې دا یعنی مقصد موږ ته څه وخت دې غزل ته ګورو موږ ته به دا خپل ټول دغه ساتل راځي په نظر کې چې بھائی آی یعنی دې کې فنی محاسن شته یا نشته، دې کې اشارې کنایې شته یا نشته. که داسې ځنه په یو غزل کې نه ما نن دی امین الله غزل وسته دي، امین الله تاسو پیژنې دی دغه یعنی ډېر ښه شاعر دی، دغه غزل هم دومره مزدار لکه چې څومره غزل دغه غزل لیکي دا نظم ښه لیکي د کوم را دی په غزل چې کوم غزل یعنی جدت هم او دومره په هغه کې مقصد دا دی غزل دی هغه مزدار. نو ما غزل دا
نه دی دې تاسو خبره امین الله ډېر سنجیده سړی او ډېر زیات سنجیده سړی دی ماشاءالله، ډېر ښکلی حقیقت خبره ده چې ډېر خازاد نظم به لیکه او ډېر یونیک سټایل سره به خپل نظم لیکه او دا ډېره خوشاله خبره ده.
نو هغه د نظم دی هغه بالکل یعنی رومانی ټچ واخی کی ټول هغه رومانیت سری تل دی، لیکن هغه دا یعنی نور سی پکې نه دی چیړلی، لیکن هغه رومانیت چې کوم دی هغه دومره هغه ښایسته انداز سره پیش کړی دی چې د سړي ته د هغه هغه فن یعنی محسوس کېږي چې آیا د سړي کې فن شته، د سړي کې فن شته هغه سړي ته محسوس کېږي که نه دي. نو دغه زموږ ارماني صاحب چې کوم دی نو دی خو ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه سړی دی او هر دور دغه د ملګری دی، نو زموږ یعنی مقصد دی ان ډایرکټ ملګری خو زموږ هم شو، نو موږ خو د هغه سره خو خپل فن په نظر ساتي. بل دا نمونه چې کوم دی د نمونه څه کاتي نشته، دا نمونه هغه داسې طریقې سره ورکړي چې د هغې نه محسوس کېږي سړي ته څه نور څه چې بھائی آیا دا نو چې کوم دی دا نمونه محسوس کېږي نور څه. او بیا یعنی مقصد دا دی هغه نمونه بیا وروسته روان کتاب چې کوم دی هغه څه بل طرف ته روان وي. نو دغه وره خبرې ډېرې دي
اسماعیل بالکل په تنقید باندې ډاکټر اقبال خان په اقبال خان په تنقید با بالکل موږ نه خپه کیږو، هیڅوک به پې نه خپه کیږي. تنقید د انسان د تعمیر دپاره کیږي. نو که په دې حواله باندې که داسې نیوکې وشي، نو سبا چې هغه شاعر دی، ادیب دی، هغه لیکل کوي، نو هغه د هغې خبرو ته پام کوي چې یاره دا ما چې دا لیکل کړي دي، نو دا به سبا خلک ګوري، په دې باندې به سبا خلک تنقید کوي، د دې جاج به اخلي، دا به چڼۍ ګوري به چې په دې کیسې دي. نو دا 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 دغه خبره نه ده، دا د خوشحالۍ خبره ده.
مشرانو چې کوم دی که خپل دور تیر کړی دی، خو راتلونکي نسل لپاره دا یو دغه لار کومه دغه ټاکلې کېږي. هغوی ته دا اندازه کېږي چې موږ څنګه غزل ولیکو، موږ څنګه نظم ولیکو، نو هغوی ته دا پته ولیکي. موږ خپل وخت چې کوم دی تقریبا تیر کړی دی، لیکن دا نوې خبره ده، نو هغوی ولیکي. موږ هغوی له په تیاره کې نه دي ساتل په کار، او مخکې دا کوم دی کنه جی، او دا موږ به مخکې یعنی کوم زمونږ په پښتو کې تر اوسه پورې موږ خبرې په ډوبو اوبو بوتل دي، هغه ډوبو اوبو چې کوم دی زمونږ تنقید ته ډېر نقصان رسولی دی. او
بالکل دا صحیح خبره ده،
سړي لحاظ نه ساتو، او د دغې نه هغه وخت چې زمونږ اوس ښه ملګری دی، ولې موږ لحاظ نه دی ساتلی؟ ما خو لحاظ نه دی ساتلی، خو هر څه چې څه کوي دا د هغه خوښه، ما خو تقریبا لحاظ نه دی ساتلی. ما په
هغه
کوم شی ماته ښکارېدو.
ډېر مهرباني اقبال خان، خوشحاله اوسئ، ستاسو ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مهرباني. خو اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، ما د پروګرام په شروع کې ویلي چې موږ سره نن زموږ دوه درانه خواږه محترم مېلمانه موجود دي. تاسو خو د محمد اقبال خان درنې خوږې مزیدارې خبرې، د تنقید خبرې مو هم اورېدې، د پوره تفصیل مو اورېدې، ډېرې خبرې مو کړې، د غزل په موضوع باندې خبرې وشوې. ورځو خپل بل ترون خو محترم ډاکټر رسول کو هر څه بلو داغې نه لږ نظر اخلو، چې غیر سره د محمد اسلام ارمانی په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې.
مننه ټکر صاحب، خوشاله اوسې، ډېره مننه.
ډاکټر صاحب، باس مو ووره د ډېرې خبرې وشوې، ډېرې باس پکې راغې، د تنقید په حواله هم خبرې وشوې، د محمد اسلام ارمانی د جنت په حواله هم خبرې وشوې، څه نظر برا سره شریکوي؟
په تنقید په اسلام ارمانی خو خبرې ونه شوې، په تنقید هم ډېرې کمی وشوې. او اقبال خان چې دی، نو هغې د اسلام ارمانی د غزلو اصلاح کوله، نو چې کوم ځای د کتابت غلطي وه، نو په تنقید کې او په اصلاح کې خو ډېر فرق دی. نو ګیله مې دغه ده چې ډېر وخت چې کوم، نو هغه په اسلام ارمانی خبره ونه شوه. خو خیر، اقبال خان وایي چې د هغې د کتابونو نومونه چې دي، هغه لپه دوکه کې اچي، نو هغه اقبال خان په هغې پوه نه شو. هغې ناچاپه کتاب چې ده، د باجوړ نه تر وزیرستانه، نو دا سفرنامه نه ده، هغه ورسره لیکل دي چې د پښتونخوا صوبې د قبایلي سیمو په هکله کلتوري او تاریخي څېړنه. نو دا هغه په ثقافت باندې باجوړ نه وزیرستانه پورې په دې سیمه کې چې کوم ثقافت دی او د دې چې کوم تاریخ دی، نو هغه په ثقافتي ژوند او په تاریخ باندې کتاب لیکلی دی، هغه په سفرنامې نه دی لیکلی. خو خیر، د کتاب په حواله ټکر صاحب کې اجازه وي، زه به یو خبره کوم چې د حافظ الپوري دیوان چې چاپ شو په زړو وختونو کې، نو دا کاتبانو لیکلو، په دې کې د کتابت غلطیانې وې. نو اوس حافظ الپوري پښتو ادبي ټولنې په کمپیوټر کمپوز او د حافظ الپوري دیوان چې کوم دی، هغه فرهنګ سره په ډېر ښکلي انداز کې هغه چاپ کړو.
ډېر ښه.
نو او دا زمون شاعر دی او ادیب دی، دا حافظ الپوري پښتو ادبي ټولنې دا دوه چې کوم فضل الرحیم روهار او ذاکر حسین اجازي، دا زیار دو کړو. خو یو کس په دې یادومه چې دی ماتوي چې را دا دیوان چې مونږ کوم چاپ کړم، د دې ټوله خرچه چې ده، نو هغه ضیاءالدین یوسفزی کړی ده. ضیاءالدین یوسفزی چې تر څو پورې خپل په ځای و په شانګلې کې و، برطانیې ته نو تللی د ملالې پلار، نو هغه دغه د حافظ الپوري پښتو ادبي ټولنې، هغه زما په خیال چې په بانی راکینو کې و او صدر یو، نو دا ټوله خرچه یې کړ. او د حافظ الپوري دیوان چې دی، هغه د نوي سر دو مرتب کو. او خو خبره دا ده چې هغه فرهنګ یې اپډیټ کړی دی، چې ځینو لفظونو پکې معنی نه وي درج، نو هغه درج کړي. او چې د کوم ډېر آسان لفظونو د هغې معنی لیکلې وي، نو هغه یې ترې وښکلې، نو هغه یې اپډیټ کړو. هغه فرهنګ چې دی، نو دا نوي کسانو له دا یو رهنما کار راکوي، د یو لغت کار راکوي. دا البرای او د شانګلی او یاد دی لکه خپل لغات دی خپل لفظیات دی چې هغه به د نور سیمو خلک نه پوهیږي. نو دا فرهنګ یو ما اپډیټ کو او دا نوې دیوان دی چاپ کو نو زور تخپل غنو نو استاد سره غنو او مبارکي ورته ورکوم.
ډیر د خوشاله خبره ده بالکل.
او اسلام ارمانی دې راځي جی تاسو هم ذکر وکړو اقبال خانم ذکر وکړو چې ډیر خوږ سړی دی. نو هغه دمره خوږ سړی دی ریټایر شوی دی ډیره زمانه په کالجونو کې سبق وی ریټایر شو چې پیښور ته راغی. نو یو ځل په دې پی ٹی وی مشارک مې ماته ویرا ګوهر ریټایرمنټ نه پسته مې په دې کالان بهرین کې مې چرته هوټل اغسته دی او ډیرې ښه کمرې دي پکې او ناشته پکې کی ګپ پکې لګی وی راشه چرته ملګرو سره راشه پاتې بشو کتاب چې کم چاپ ته دا کہانی او دا کوسه نو په هغه باندې سازولا جان برق سب تبصره دی کل دن یوزه کې غلی کی د مرمانی بارکی چې د دوستانو په حق لا د دوستانو په حلقه کې داسې خلک شامل دي هغه وی په یو لار تیر شول. نو زه به کم سم نیمه غنټه انتظار کوم چې دا غی لار نه دا وی بوی ملار شي نو هله به ترې قدم اخدم. خدا ظالم په داسې رون تندې برداشت کوي چې حیران ورته پاتې شي سره
ډیر خوږ دی بالکل بے
شک. او مخکې سعدالله جان برګ لیکي چې هغه غازی مشان بدزوکه خلک نیور سره په شواروز لیدلی دي چې د بدزوکه د نوبل د نوبل پرایز مستحق دي. نو د نه پته لګی چې هغه چې کوم بدزوکو نه که بدزوکه خلک یې لکه دی کوم شاعرانه زوک نشته دی هغه د افسانې زوک نشته دی هغه ډرامې زوک نشته او دغه به علمی زوک نی د ثقافت زوک پېنی صد مصوره او موسیقۍ زوک پېنی نو ساده لادن پر پاغه واده نکړ دي. خو زه هم چې هغه چې اسلام ارمانی ور سره دمر نږدې او دمر ور سره خوګو نو هغه کسان په نور حواله ډیر خواګو.
بالکل
سب پکې وو. نو بهر علی اسلام ارمانی چې دی نو زمون په شاعرانو کې په ادیبانو کې لکه یو خوږ انسان او یو رحمدل انسان او لوی خوبی پکې دا ده چې نه هغه پسې څوک خبرې کوي نه چا پسې خبرې کړې نه څه ډله بندي کړل او نه په داشانې په دې او په تضاداتو کې او په تنظیمي تصادمونو کې دی کې راغل دی یو خوږ او ژوند پښتون دی.
بالکل
شرط چیراتو اقبال خان سے کتابوں ذکر کو کہ دی شی سپاتی ما سے کہ دی غی ونی وے فیرستم دن دا کان یو دا کوسی دی غی شعری مجموعہ دی یو لس کتاب ہے چاپ تی تروسا او درنا سیوری دا ناتیا کلام دے یاران ہس وے دا شعری مجموعہ دا ختم راغلے دا جانان دے دی کی ادبی لکھن دی او اوس ما ذکر پیغلی ګودر ته نزی دای شعری مجموعه دا سلام سلام حبیبا دای د ناکی کلام مجموعه دا او دا ته پس خفای دایوم د نظمونو غزل مجموعه دا او بیا به زدا سے محبت نکوم دای شعری مجموعه دا او پسره به غتا غتا کې د دایوم شعری مجموعه دا او نیازبین پیغمبر دای د ناکی کلام مجموعه دا او فیض مت فیض او زندان دای د ترجمه کړل دا فیض متفیض د پجن او دغه په فن باندې چې کوم څه ډیر اهم مضمونونه په اردو کې چاپ شو نو دای دغه ترجمه کړی دا. نو کار ډیر دی او افسانی هم دي کل دي دغه افسانی هم چاپ کی خو دا څه چې د افسانه نگار په نوم باندې د افسانه نگار په حیثیت معنی هغه سنه د پیژندل شوی د افسانه نگار په حیثیت هغه شناخت نشته ځکه چې د اسلامي عمر کې او افسانه عمر کې خو افسانه چې کله اسلام تمانی لیکل نو دی وخت د پښتو افسانه چې واغه په فنی لحاظ او په فکری لحاظ هغه یو خاص معیار ته رسیدلی او زما خیال دی چې اسلام ارمانی هغه معیار پورې خپل ځان ته سولو کې نو کامیاب شوی دی. افسانه په زوړ وخت کې لیکل ده او شاعری چې کوم نه هغه خبره کوم خو داغه د شاعری مجموعه را سخوي دا کان دا کوڅه دا میلوستل نو څه پکې داسې خبرې را پیښې شوې چې ما وی چې په دمانې خبره وکړې شي نو دا به هم ښه وي. لکه زمونږ دمانې رحمت شاه صاحب لیکل کړي دي نو یو ځای هغه لیکي چې ارمانی بنیادي طور سره د مینې او ښایست لټون شاعر دی او د ده د شاعرۍ سرچینه همدغه ده، یعنی مینه او ښایست د دې لټون کوي او دغه سرچینه ده د شاعرۍ. خو په بله پاڼه باندې لیکي چې د ده په نظمونو کې منظرکشي، په غزل کې نازک خیالي او تشبیهات په ځای، خو د ده شاعرۍ کې مقصدیت دومره دی چې د سړي ذهن روښانه کړي او سترګې پرانیزي. اوس دلته کې د اختلاف خبره دا ده چې د په کوم کتاب کې رحمت شاه ساحل تبصرې لیکي دا کاڼې او دا کوسی سینګه چې اقبال خان وي دي کې ټوله رومانی شاعري ده. په دې کې د مقصدیت چې د علامت په تور موږ څه دپاره استعمالوو نو هغه خو د دې په دې رومانی شاعرۍ کې نشته. خو که دې کې نظمونو خبره ده نو دې کې شپږ نظمونه دي او شپږ واړه رومانی نظمونه دي، خو په یو نظم کې لږ غوني ځای کې د سپوږمۍ ذکر دی نو شاعر چې دی نو هغه د چینار سوري ته ولاړ دی نو سپوږمۍ ورته ویسي چې څنګه چې زه ځان له لارو باسم او په تیارو کې او په مخه ځم او په وریځو کې داسې توم لارو باسه، هغه له دې عزم او د همت او په مخه د تلو یو درس ورکوي. نو په دغه د نظم یو برخې کې لږ غوني داسې مقصد شته، کنې دا نور هغه نظمونه هم ټول رومانی نظمونه دي. خو صاحب صاحب لیکل دي چې خو د دې شاعرۍ کې مقصدیت دومره دی چې د سړي ذهن روښانه کړي او سترګې پرانیزي. زه د هغې د دې تنقید سره اتفاق نه کوم، خو دې نه عجیبه خبره بیا چې کومه ده، د هغې بله مجموعه ده د رڼا سیوري. د رڼا سیوري چې کوم دی دا د نعتونو مجموعه ده. دا که اسلام ارمانی چاپ کولی او زه خبر وی چې دا کتاب چاپ کی د نعتونو دا مجموعه، نو ما به ورته وی چې ته دا مو چاپ کوه. د هغې وجه دا چې دا کتاب دوه دیرش مخه دی، صرف دا کتاب دوه دیرش مخه دی. په دې دوه دیرش مخه کې لس صفحې چې کومې دي، لس مخونه هغه تفصیلي دي. دوه دیرش چې لس لري کې نه دوی صفحې دوی صفو کې د هغې نعتونه دي. نو دومره لوی شاعر له او سینیر شاعر له د دویشتو صفو یا د شپږتو لسو نعتونو مجموعه چې کوم ده هغه نه دي ټول په کار، هغه انتظار وکړي چې ډېر صریح نعتونه شي نو څه زغامت جوړ شي. د دې د نعتونو په مجموعې باندې ډاکټر اقبال نسیم خټک یو عجیبه تبصره لیکل ده. هغه لیکي چې د شلمې صدۍ په دویمه نیمه کې د ترقی پسندۍ په نوم ځینې لیکونکو منصب مذهب نظر اندازه کړی دی او اشتراکي لیکونکو په تقلید کې ډېر وړاندې تللي دي. د اشتراکیت رومبنو لیکونکو په لیکونو کې د فن د تقاضو خیال ساتلی شوی دی، خو د هغوی د مقلدینو د فن په ځای مضمون ته زیات اهمیت ورکړی دی. خو د دغې بدقسمتو نه هم مذهب پاتې شو او هم د فن لاس ومیزو. خو دغې بدقسمتونه هم مذهب پاتې شو او هم فن لاس ومیزو. دا ډاکټر اقبال نسیم خټک لیکي او د چا په نوم لیکي، وایي د شلمې صدۍ په دویمه نیمه کې د ترقی پسندۍ په نوم. د ترقی پسندو ته وایي او وایي چې دې
خبرې ډېرې مزیدارې روانې وې. د محمد اسلام ارمانی د چې کوم کار دی د هغې په حواله باندې هغه یو ذکر وکړو د نعتونو چې هغه د هغه په کتاب کې هغه د یو څو صفو کتاب دی او هغه ته ځان د کتاب خلاص کړی د نعت په حواله باندې. نو زه خو خیر دا خو د هغه خپله خوښه ده، خو دا خو په دې کتاب کې دننه هم د ده په دې کوم لیکلي شوي چې کتابونه دي په هغې کې دننه هم دا ځای کولی شي، ځکه چې دا خو دومره وسیع هغه دې د کتابونو کافي کتابونه لیکلي دي، ډېر کتابونه لیکلي دي، نو په هغې کې هم دا خبره
مذهب پاتې شو نو دا حالات سره نخري. او بیا هغې بله خبره دا کړي چې اسلامي شاعري چې کومه ده، نعت چې کوم دی، حمد چې کوم دی، نو د دې باره کې په دغه کتاب کې لیکي چې په تېره په افغانستان کې د کوټبي خرص پنځو خاخولو په اوان خو یو ځل بیا اسلامي فکر غزونه وکړي او ډیرو غنو شاعرانو او ادیبانو په مذهب منګولي خخې کړي. یعنی عجیبه خبره ده چې زمونږ پښتو ادب د کم ځای نه تاریخ شروع کیږي او د یو سل نه ډیر شو هجری کال نه چې د امیر کروړ اوله نظم زموږ تر لاس نه راغل دی هغې نه واخله تر اوسه پورې زمونږ شاعرانو چې کوم دي هغې اسلامي شاعري کړ ده، هغې روحاني شاعري کړ ده، هغې اخلاقي شاعري کړ ده، هغې اصلاحي شاعري کړ ده. په افغانستان کې چې کوم حالات پیدا شوي دي د دې په نتیجه کې، یعنی اسلام ارمانی د افغانستان د حالاتو نه پس مسلمان شو، هغې نعتونه ولیکل او هغې حمدونه ولیکل، هغې اسلامي شاعري شروع کړه. د افغانستان د حالاتو سیاسي اثرات په مونږ باندې شته، خو اسلامي حوالے سره چې هلته کې افغانستان کې حالات صدا سے پیدا شول چې خلکو دلته اسلامي شاعري شروع کړه، نو زه خو یم چې اسلام ارمانی چې دا خبره بیا خپل کتاب کې چاپ کول سنګه چې د افغانستان انقلاب نه پس د اسلامي شاعري شروع کړه. بهر حال دغه په غزلو کې ما څخه چونکی تاسو د کورونا وایرس خبر وکړه، نو تاسو باندې خو په امریکا کې پوره انسانیت چې دی هغه په امتحان کې دی، په پوره دنیا کې چې انسانیت چې کوم دی امتحان کې دی، موږ امتحان کې څنګه چې تاسو وی احتیاط ډېر ضروري دی، نو موږ هم دی احتیاط تر مخه په کورونو کې بندونو چې کومې نږدې لایبرري دي هغې ته هم تللو نشل. نو د هغې زاړه کتابونه چې دي په هغه به زه خبره کوم. غزلو باندې اقبال خان خبره وکړه، یو ځای وویل چې د فکر په لحاظ باندې دا خیال ټیک نه دی. نو داسې و چې اسلام ارمانی صاحب ځینې وخت داسې خبرې کړې دي په نعت کې، یو ځای کې وي خدایا یو سوال کوم مینت کوم، خدایا یو سوال کوم مینت کوم، د ځوانۍ عمر را شباب راکا. اوس خدای ته مینتونه کولو سره هغه دوباره موږ ځواني راکړي یا دوباره موږ شباب راکړي؟ خو شباب عمر خو یو ځل لاړ، دا که بیا د خدای مینتونه کوي که زارۍ کوي که عبادتونه کوي که هر څه کوي، خدای بیا واپس نه راځي. نو دغسې ځینې خبرې د هغې په غزل کې چې کوم دي هغې ته موږ داسې ویلی شي چې هغه لږې غیر فطري ونه شعرونه دي. لکه یو غزل کې وایي زما په مرګ دې راشي، زما په مرګ دې راشي خو په خندا دې راشي، سوال مې جانان ته وکړی چې لږ ترخوا مې راشي، زما په مرګ دې راشي خو په خندا دې راشي. نو زمونږ مرګونه او زمونږ چې کوم کلچر دی، زمونږ چې کوم تهذیب دی، هغې کې چې کوم مرګ وي، نو هغې کې څوک په خندا راتلی شي، دښمنون په خندا نه شي راتلی. غیر فطري ونه خبر ځنی وخت کې بیا ځنی وخت کې بیا هغه په غزل کې غیر غزلي غوني خبر وکي، لکه تاسو په دې باندې ډېر زور لګوي او غیر غزلي خبرې داسې لکه یو غزل کې د نور رڼا وریا سو پټه کړه، سپوږمۍ هم امریکني پراته دي، د کوم ځای راز و نیاز خبرې وکړو، اشنا کوڅه په کوڅه سپي پراته دي. د دې سپو سپو دا خبرې چې کومې دي دا په غزل کې څه خوند نه کوي. یو بل ځای کې وایي هسې د غاپي پروا نشته دی خوړې مې نشي، هسې د غاپي پروا نشته دی خوړې مې نشي، زه نه کومه ګلستا د کوڅې سپو نه کیده، هسې د غاپي پروا نشته دی خوړې مې نشي، زه نه کومه ګلستا د کوڅې سپو نه کیده. نو ماته دغه فارسي د عرفي شعر یا یاد شو چې هغه عرفي تومنه دي زغه وغای رقیبه اواز څنګه کم نه کونه درس کې گداره. نو بس هغه خیال بیا راغسته دي، نو داسې چې کوم ځای کې غیر فطري خبره ده یا غیر غزلي خبره ده، نو هغه خوند نه کوي. یو کزن شعرونه خیر په هغه کې داسې دي چې هغه خیال مخکې بیان شوی دی، دی په نوي الفاظو کې هغه بیان کړ دی، نو د خیال داسې تکرار دی. خو خیر خو ډیرو شاعرانو څخه دا حمزه بابا یو شعر دی، تا چې سوي دغه په زړه زما، تا چې سوي دغه په زړه زما، نور د ویلو څه حاجت نشته، تا چې سوي دغه په زړه زما، نور د ویلو څه حاجت نشته. نو نه مرغاله ډیر کوله شعر دی، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. نو تا چې سوي دغه په زړه زما، دا چې تکرارونه چې کوم دي دا زمونږ په لوی شاعرانو سره وشته، نو د څخه کې لیک تکرار راغل دی. نو خیر هغه دومره
بالکل 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 دا تکرارونه خامخا چیږي، او ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام وخت بالکل په آخري مرحلو کې دی، ختم دی.
ډیر ډیر مهرباني تاسو د دوه مېلمنو ډیر ډیر مهرباني خو ګوریدونکو مالا او زما ترنو خو ګو مېلمنو له زما پروډوسر په تور شغل اجازه تر کې په لوی لم سپار او خش په درته واه
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا